د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. البته که چیرته انټرنیټ لري، په www.azadiradio.com کې ازادي راډیو هر ځای چې یاست نیولی شي. په روانه خبرونه کې مو پر افغان حکومت د استرالیا له انتقاد خبرو، خو دا خبرونه مو تر ډیره اختر ته ځانګړې شوې ده. سمدستي هم خبرونه لرو. په کابل کې د چین سفارت تایید کړ چې درې چینایان په دغه ښار کې وژل شوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان و مشکوک ترورستان د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شول او امریکا له خپلو 900 ډیپلوماتیکو ادارو اتلس بیرته پرانیست. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د چین سفارت وایي درې چینایان په کابل کې وژل شوي دي او دوه نور تری تم دي. د چین سفارت پرون وویل دغه کسان په کابل کې په یو اپارتمان کې ول چې برید پرې وشو او وژل شول. د سفارت په بیان کې ویل شوي دي چې پر یو شمېر ناپېژندوی چینایانو باندې قصدي بریدونه کیږي. د چین سفارت له افغان حکومت غوښتي دي چې سمدستي جدي ګامونه واخلي او تحقیقات وکړي. د دې پیښې په اړه د چین سفارت نور توضیحات نه دی ورکړي. چین په افغانستان کې د معدنو په برخه کې پراخه پانګونه کړې ده او چینایي کارګر د افغانستان په مختلفو سیمو کې شته. د هغه تفاهم لیک له مخې چې اوکراین د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کړ، خپل یو شمېر پوځیان افغانستان ته استوي. اوکراین د جمعې په ورځ وویل د دې هېواد ټول پوځیان به چې افغانستان ته یې استوي د ایساف په چوکاټ کې د ایټالیوي ځواکونو تر قوماندې لاندې وي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي له ایټالیوي ځواکونو سره د اوکراینی ځواکونو ګډون دا تاییدوي چې اوکراین په افغانستان کې د ثبات لپاره خپلې ژمنې پر ځای کوي. اوکراینی مقاماتو هم دا شان ویلی دي چې دا هیواد وروسته له 2014 کاله له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. تر اوسه د اوکراینی عسکرو د ځای پر ځای کېدو دقیق ځای نه دی څرګند شوی، خو دوی به د ایټالوي عسکرو تر قوماندې لاندې کار کوي چې د هرات په شمول د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځای پر ځای دي. تکل شوی ده چې د نامیبیا په وینټ هوک ښار کې سبا د افغانستان کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. افغان ټیم پرون په یو ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته په 190 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان له لوري محمد شهزاد 114 منډې وکړي او محمد نبی د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری موافقه وکړه چې په جنوا کې ډیر ژر د سوریې د سولې کانفرنس جوړ کړي. لاوروف دا خبره په واشنگتن کې د جمعې په ورځ له جان کیری سره تر لیدو وروسته وکړه. لاوروف څرګنده کړه چې له کیری سره سلا وشو چې د اګست په اخیره کې بیا غونډه وکړي څو د جنوا د غونډې پر اجنډا وشخي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل روسیا او امریکا دې ته اړتیا لري چې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر خپلو اختلافاتو ته د حل لاره پیدا کړي. همدارس د دفاعي سیستم د توغندیو په مسله کې، د افغانستان په اړه او د ایران او شمالي کوریا د اتومي پروګرامونو په ارتباط په خبرو کې پرمختګ وکړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په داسې حال کې سره خبرې وکړې چې د دواړو هیوادو ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شوی دی. بلورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای واشنگتن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاست چې په تیر زمانه کې محصور دی د ته حڅول دی چې کله اړیکې ساړه کړی او کله تاوده. وروسته تر دې چې اوباما له ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو خپل راتلونکي غونډه لغوه کړه، د جمعې په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل دی به ولادیمیر پوتین دې ته وهڅوي چې وړاندې توجه وکړي. اوباما څرګنده کړه چې له 2012 کال راهیسې چې پوتین بیا ولسمشر شو، د امریکا او روسیې د اړیکو په شکېدو کې پرمختګ رامنځته شو. تر اوسه ډېر ښه کارونه شوي دي او د بشپړېدو لپاره به بیا هم ادامه پیدا کړي. دا هم حقیقت لري. له کله چې ولسمشر پوتین راغی چې مخکې سر ریاضم و او میدویدیف ولسمشر و، نو د امریکا پر ضد خبرې په روسیه کې لږ ډېرې شوې او د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې لفاظي په روسیه کې راپیدا شوه. زه ښاغلی پوتین هڅوم چې د دې پر ځای چې شاته ګوري وړاندې دې هم متوجه وي.
on those issues with mixed success.
اوباما زیاته کړه چې له روسیې سره پر یو شمېر مهمو موضوعاتو کې اختلافات شته، لکه د سوریې د کورنۍ جګړې په ارتباط، د بشري حقونو په موضوع کې، او په روسیه کې د همجنسګرایۍ له قانون سره د مخالفت په مسلې کې دریځونه بیل دي. د روسیې او ایران ولسمشران به راتلونکې اونۍ د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې سره وګوري. د جمهور رئیس پوتین یو بیان د جمعې په ورځ په ماسکو کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران نوی ټاکل شوی جمهور رئیس حسن روحانی به د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې پر مهال سره وګوري. کرملن په روسیې کې هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي ولسمشر پوتین په اګست کې تهران ته د تګ پلان لري. په تایلند کې پولیس وایي 28 روسی ګرځندویان هغه وخت ټپیان شول چې د دوی بس له غونډې سره ولګېد. پولیس څرګندوي چې په دې بس کې 44 روسی مسافر سپاره وو او 3 تنه هم د بس عمله وو چې د جمعې په ورځ په کانچنبری ولایت کې سرویس ټکر شو. موټروان پولیسو ته وویل چې ناڅاپي جلب ترې بې واکه شو او موټر له وړې غونډې سره ټکر شو بیا چپه شو. چارواکو نن خبري اعلان ته وویل چې 3 روسان سخت ژوبل شوي دي او نور 25 تنه برسېرن ټپیان دي. یمنی چارواکي وایي چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې چې د القاعده کوم وسلوال وشل شوي دي په هغوی کې 8 تنه د سعودي عربستان دي. یمنی چارواکو څرګنده کړه چې وسلوال په دوامدار ډول عربستانه یمن ته وړي څو له القاعده ډلې سره مالی مرستې وکړي او یا هم ترورستي روزنې ترلاسه کړي. د یمن په جنوب او مرکزي سیمو کې د جولای له 8مې را په دیخوا د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د القاعده 4 ډش مشکوک کسان وشل شوي دي. یمنی چارواکو وویل چې په روسیو کې چې کله د بې پیلوټه الوتکې په برید کې پاکستانی بن علي چې د بمونو د جوړېدو ماهر و ووژل شو، دا څرګنده شوه چې القاعده له پاکستان هم د چاودیدونکو موادو متخصصان یمن ته استوي. او روسي خبر هم د امریکا په ارتباط لرو، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي تیره اونۍ چې د تروریستي ګواښونو له امله امریکا خپلې ډیپلوماتیکې ادارې وتړلې، د هغو 19 ادارو 13 په بیرته ثبات پرانیسي. د امریکا سفارت به د یمن په مرکز صنعا کې تړلی پاتې شي. په دغه هیواد کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته د اګست په 16 امر وشو چې دغه هیواد پریږدي. په اسلامي هیوادو کې د امریکا دغه 19 ډیپلوماتیکې ادارې د اګست په 4 وتړل شوې. البته د پنجشنبې په ورځ امریکا د یو ګواښ له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان په لاهور ښار کې هم خپله کنسولګرۍ وتړله او کارکوونکي یې اسلام آباد ته بیولل. او تر هغه به دغه ډیپلوماتان په اسلام آباد کې وي چې دغه کنسولګری بیا پرانستل کیږي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. ورانی په خبرونه کې واوري چې استرالیا په افغانستان انتقاد کړی دی. افغان حکومت له استرالیا غوښتي دي کله چې خپل پوځي تجهیزات له دغه هیواد باسي باید افغانستان ته مالیه ورکړي. په روانه خبرونه کې د سیاسي چارو له کتون کې افراسیاب خټک سره شهیدل یو.
پاکستان مخکې دوه لارې دي، یو د اصلاح لاره ده چې د دهشتګردۍ مخونی شي، توندلارۍ مخونی شي، او دویمه لاره ده چې بیا د تباهۍ لاره ده، خدای مکه د نن شکېدو یا د نن چاودنو لاره ده.
دا ساجی راډیو د خبرونه تر ډیره اختر ته ځانګړې شوې ده. د همدې سندري له سندرغاړي سره په دې خبرونه کې په تفصیل شهیدل یو، او ل ډیورند لکر شها خو هم موږ د اختر حاله خسته دی خو حالت ل یو احتجاج تاسو خبرو.
نه اختر مناوو موږ بلکې اختر په ورځ جو میسیادي.
د استرالیا دفاع وزارت پر دې هیواد د تجهیزاتو د ایستلو په خاطر د مالی د وزکېدو له امله د افغانستان پر حکومت سختې نیوکې کړې دي. د استرالیایي مقاماتو په وینا د افغانستان حکومت غواړي د استرالیا د هر کانټینر پر سر 3500 ډالر مالیه واخلي. د استرالیا خبری رسنیو په دې اړه رپورټونه خپاره کړي او وایي چې د افغانستان دې کار استرالیایي چارواکي غوسه کړي دي. فرید سیفی رپورټ لري.
استرالیایي مقامات وای د افغانستان حکومت سربیره پر دې هم له افغانستان د استرالیایي پوزیانو د تجهیزاتو پر وستلو مالیه غواړي. د استرالیا رسنیو د دې هیواد د مقاماتو په حواله ویلي د جمهور رئیس کرزی ادارې د استرالیایي ځواکونو پر هر کانتینر مالیه وضع کړې ده. په دې توګه به دوی مجبور وي چې له افغانستانه د مځکې له لارې د خپلو تجهیزاتو د وستلو لپاره 3,550 ډالره د هر کانتینر پر سر ورکړي. ویل کېږي که چېرته دوی تخلف وکړي نو بیا به جریمه هم ورکوي، او که چېرته له افغانستانه د ځواکونو تجهیزاتو د وستلو په ارتباط کومه ستونزه درلوده نو بیا به سربیره پر مالیې 1,000 ډالره اضافه ورکوي. اوسمهال د استرالیا تقریبا 550 کانتینرونه د مالی مسایلو د تصفیه په خاطر د پاکستان سره په پولی کې منتظر دي، او کله چې دوی له دې هیواده وزي استرالیا به 2,000,000 ډالره بیا پاکستان ته ورکوي. استرالیا اوس مهال په افغانستان کې 1,000 پوځیان لري چې ډیر شمیرې د اورزګان په ولایت کې میشتي. د استرالیا مقامات وایي له افغانستانه به خپل ډیر تجهیزات د حواله لارې وباسي، او اوس مهال یې د مځکې له لارې د وسایلو د وستلو نیت نه دی کړی. استرالیا وایي تجهیزات به دوبۍ ته نږدې د جبل علي د بندر لارې انتقالیږي. تروسه له افغانستان سره د استرالیا بلا ایواز مرستي 1,000,000 ډالر ته رسیدلی دی، او ژمنه یې کړې ده چې هر کال به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. او همداشان په نظر کې ده چې استرالیا خپل ډیر اندازه وسایل په وړیا توګه افغان ځواکونو ته پرېږدي، نو ځکه خو د استرالیا خلک او مقامات د افغانستان حکومت ته د مالیې د ورکولو پر سر ډیر غوسه دي. تر دې دمخه ایسف ویلي وو له افغانستان سره د ګمرکي مسایلو پر سر تفاهم ته رسیدلی دی. د ایسف مقاماتو خبر ورکړی و چې د افغانستان د مالیه وزارت نړیوال ځواکونه له ګمرکي قانون څخه د سرغړاوي له امله 1,000,000 ډالر جریمه کړي و، خو د افغانستان د وزیرانو شورا د مالیه د وزارت د سپارښتنې له مخې تقریبا 2 اونۍ د مخه یوه مصوبه تصویب کړه چې په نتیجه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ترانزیتي وسایلو پر انتقال د جریمې مسله مستثنا شوه. خو اوس د افغانستانه استرالیایي ځواکونه د خپلو تجهیزاتو د وستلو لپاره اندېښمن دي، خو افغان مقامات په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د سیاسي چارو څېړونکي افراسیاب خټک پرون په پراګ کې د ازادي راډیو دفتر ته راغلی و. له د سره زموږ د مشال څنګه خبريال عبدالحکیم کړ مرکه وکړه. افراسیاب خټک چې د پاکستان حالاتو ته اندېښنه څرګنده کړه، د افغانستان حالاتو ته هم خوشبین ډیر زیات خوشبین نو، او ویل چې په افغانستان کې باید افغانان په خپل ستونزې هوارې کړي، کنه د افغانستان حالات به تر 2014 کال وروسته کړکېچن شي. عبدالحی کاکړ په سر کې ترې پوښتنه وکړه چې له 2014 کال وروسته به د افغانستان حالات څنګه وي. شاغلی خټک وویل
دا د شوروي اتحاد قواوې چې افغانستان نوبتي کاغه تجربه په نظر کې ونیسو، نو زه به داسې وایم چې مونږ باید په افغانستان کې سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړو. هغه هلې ځلو کې درې کرښې د مذاکراتو باید مونږ په نظر کې ونیسو. اوله کرښه بین الافغاني مذاکرات دي چې کوم حیاتي خبره ده، حیاتي کړۍ ده. دویمه منطقوي مفاهمت دي، او دریم عالمی یووالی دي. دا درې وړ کړۍ باید همزمانه پر مخ لاړ شي، ځکه چې کای یو او دریږي نو هغه نور کړي بیا وهی، لکه کم چې مونږ د نوي قانونو تجربه ده چې که فرض کوم منطقوي کړي نه مخکې نه ځي او بین الاقوامي کړي مخکې لاړم شي، نو بیا د منطقوي کړي چې دا هغه یو حایل یا یو مزاحمت یا رکاوټ شوی.
یعنی تاسو په یو وخت باندې دا
ګرځي،
تاسو یو سوینه چې دا کم کوټونه په دې ټول جګړه کې د کورنۍ منطقوي او دا ټول په همدغه سرخ باندې دي کنه،
دا اوس کو ته سرخ نه دي او دا ډېر خطرې پیدا کوي. دا خطرې
یعنی څنګه خطرې؟
خطرې داسې دي لکه چې پرون دنیا افغانستان ته شاکړه، نو افغانستان او زور سره دم کوي چې می دي جهانی توریزم مرکز بدل شي. خدای مکه کدي زلتا جهان افغانستان ته شاکړه، نو افغانستان کې داسې وضع جوړېږي چې یو قسم ته د اتنیک زلزلو مرکز باندې افغانستان بدل شي. داسې اتنیک زلزلې چې هغه به غونډي هوادونو ته ځي او زلزلې خورې پاسپورت ویزې ته ضرورت نه لري.
سوس په خیال باندې د بهرنیانو په افغانستان کې شتون ک یعنی پوره وځي او لشتون لري څنګه به یې؟
دا خو باید دا ټول خبر باید افغان ولس په مرزي فیصله شي.
نه نه اسی اخو
ولس دومره بزګر کوم چې امریکا یا بل نور طاقتونه باید ډیر زمواري مظاهره وکړي. یعنی افغانستان د سی وتل چې هغه بغیر د حل نه افغانستان خدای ما کا کدا سی فیصله سیمه لري، نو دا به ټول جهانی امن ته ډیر شدید خطرې پیښ شي،
خو اسی ته
باید یو سیاسي حل یقیني کیږي نه پس لاړ شي.
یعنی تاسو د پاکستان څخه یعنی د اوس د شکاري د خبرو اترو د شکاري د افغانستان د امریکای په پالیسی کې پاکستان پر یو حد پورې ډیر اکوموډیټ شوی دی، یعنی بلکې د پروژا یا د شکاري څخه دوی تور کړی دی، دا به یو حل تورسی
حل ما در تاسو کوچی دیکي چې که حل فرض کيو گاونډي ملک وي چې اغا یو قسم تاجرداري په حل باندې کول غواړي اغا بیا ناکامه دي. افغانستان جدوبم لري، افغانستان شرقم لري، مګر افغانستان غربم لري، افغانستان شمالم لري، او دې چلورو طرفونو ته اتنیک سلسله مرزونو نه پورې تاړې تم شته، کنکشن رابطه شته، نو لہذا باید ټول گاونډي هیوادونه اعتماد کې واغسته شي، او گاونډي هیوادونه باید د افغانستان د استقلال احترام وکړي، د افغانانو د ازادۍ احترام وکړي. کدا چې وي چې فرض کا یو گاونډي هیواد غواړي چې هغه د خپل حکومت تل تک جوړ شي، نو هغه بیا یو بل نوی داخلي جنگ ته افغانستان لاړ شي.
یعنی پاکستان کې چې کوم دغه اوس توندلاري توپ دی، ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې دا فکر کېږي چې چونکې د سټریټیجک ډیپت پالیسی د نو مجبورن به دا ټولې کیسې کوي ریاست یا کوي د ریاست کستان، ستاسو په خیال باندې یوازینې دا وجه ده چې د پاکستان په سیمه کې دغه یو ستونزې دي په فارن پالیسی نه په خارجه پالیسی کې ستونزې د نوځکه د یو ته مجبور دي کنه دا د څنوري وجمسته
متاسفانه پاکستان دی ضیاء الحق دی پالیسی نه راوتل نه دی. کومه پالیسی چې دغه د تاسو چې سټریټیجک ډپت ورته یاد کړه، او کومه چې دغه سي تونلارو خلکو د پاره نرمه ګوخه لرلو خبره ده یا دغه د برداشت کولو خبره ده، دا ډیره خطرناکه ده. پاکستان باید زر تصمیم ونیسی. دا سینه ده چې پاکستان ټول عمر دغه سیاست چلولی شي. پاکستان مخکې دوه لارې دي، یو د اصلاح لارې ده چې د دهشتګردۍ مخه ونیسي، توندروي توندلارۍ مخه ونیسي، او دویمه لاره ده چې بیا د تباهۍ لاره ده، خدای مکه د نننه شکېدو یا د نننه چودنو لاره ده. نو پاکستان باید اول لاره انتخاب کړي، د جمهوریت، د امن او د توندلارۍ توپ د مخنیوي، ځکه چې دا یوازې د افغانستان پورې خبره، افغانستان مسله ځانته ده، مګر پاکستان کې ځانته یو مسله شته. ولو چې د افغانستان مسله حل شي، پاکستان کې دننه کدا مسله حل نشي، یعنی پاکستان ریاست دی باره کې کوټلی او سرګند پالیسی غوړه
نه څنګه بو کې پاکستان څه وکي،
مثلا دا چې کوم غیر ریاستي عناصر ورته ویل کېږي تش په نوم غیر ریاستي عناصر، دوی باید مخاوني ولې شي. چې کوم نریټیو، کوم داستان پاکستان کې جوړ شوی دی، هغه د بین الاقوامي تشپونوم جهاد دپاره یو ډېر مساعده فضا جوړوي، دې مقابله کې باید یو نوی نریټیو، یو نوی حکایت باید رامنځته شي، کوم چې د ډیموکراسۍ، سولې او پاکستان کوچیدونکو خلکو ډېر زړه تهذیب او تمدن خاوندان دي، د هغې نوی نریټیو باید جوړ شي، او خصوصیت سره په دینی مدرسو کې اصلاحات وشي، په خصوصیت سره چې کوم خلک د تشدد پرچار کوي یا د خشونت لارې خپل سیاسي اهداف لاسته راوړل غواړي، هغې برخې کوټل اقدامات وشي.
د سیاسي چارو څیړونکی افراسیاب
خټک، تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د اختر ډالۍ درته لرو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نورګل شفق له یو ځوان سندرغاړي سره شخېدلی. په دې پروګرام کې به د همدې سندرغاړي په ژغ زمزمې واوري، له ده به خبر شي چې ستونزې یې څه دي او هیلې یې څه.
ګودر صاحب هغه نغمه په یو سندره کې وای وای مبارک د شاختر، نوی کالی دی مبارک، نو نوی کالی دی مبارک شه او اختر دی مبارک شه، ستړې مش.
السلام علیکم، ترې ژوند دی، استاد مختر مبارک وی، کالی د ستام مبارک وی، خسته کالی استاد دلارې ټول هیوادوال ته اختر مبارک وایم، هله د چروجه په خیر په عبادت او اطاعتونو تیر کړی،
امين. ډیر مننه ګودر صاحب، ما غوښتل چې د نن اختر خبرونه کې چې اختر دی نو تاسو سره یو مرکه وکم. اول خو به د ګودر نه راته شروع کی، اوس هم ځواني خو دغه تنکی زلمی توب وخت کې چوي، ګودرونه دی خوخې دل کڅ څنګه دی دغه تخلص خوښ شو؟
ډیر مننه، رښتیا هم چې دا زما د مشهورتوب نوم نه دی، دا چې کله د موسیقي ډګر ترغلم نو زما ځینی فرهنګي ملګری وایي چې دا یو اصل دی چې سندرغاړی یو هنري نوم دی، هنر تر څنګ ولر. بیا نو د دوی په مشوره سرکینستو وایي لاس چې کوي ته ګودر زده شي، خلیل زده وایم ګودر زده شي. داس کمپوزونه شوی لکدم دې ترنه انتری چې ما ارمونیا نه درلو دا کمپوز شوی
دا غیتا دینو شعرونو کې کلا کلا یعنی سیلابونو ترمنځ توپیر وی
بالکل زه چې سندره جوړ چاته وایم چې دا شعر ملي کرا دا چی دی نه وزن شته دا ریس بل اخره ترقم شي خو کلا کمپوزیشن خبر ته اشاره کړه تصنیف یو بل قالب دی چې دا د عربی یو قالب دی چې دیو کمپوز په بنا جوړیږي یعنی دین ځایو کې کوم سیلابم کومو هغه د موسیقي په ترنم کې پیدا کوي
ډیر سندرغاړي غزل وایي اوس ځینو ځوانو سندرغاړو دا هڅه شروع کړي چې اوس هغه هم نظمونه شروع کړي دي خو یتا سندرې چې ما واوریدلې نظمونه وو څنګه د غدي نورو په نسبت غزل دی و نه ویلې نظمونه دي شروع کړل
ما خو خاصه قاعده ده چې موسیقي ته مې ډیر غټ هدف دي که خدای مرو رسي او دا به کوم ان شاء الله په دې یقیني یم چې زه کله څو نکړه شم آسیا ته به سندرې وایم تر افغانستان ده په دې خاطر نور موسیقي زاورم مثال عربي یم انډین مثال اسپانیوي کته سندر سبا نړیواله موسیقي وګورئ چې خلک کې یم مثال یو البوم په مل هاو ډالر خرچي په امریکا کې په افریقا کې په اروپا کې هغه د شیرول قالب تو ګورئ غزل سي د یو خاص برخه ده مګر مودرن شوی کمپوزیشن یاد دي موسیقي ارت مودرن شوی ډیر وخت په دې نه پوهیدم چې چې لګیم کوم قالب ده
خو څه نظم دی که غزل ده
زه غزل هم لرم تر اوسه مینه دي لکړي یعنی جوړ کړی دي کمپوز شوی دي غزل هم شته سره خو مثال د مو سندره یعنی که شروع غزل وي مانه نظم شي
که په راتلونکو کې به څنګه غزلونه بوای نظمونه بوای څه به وکې نو
دی وخت ورځو کې هم د ترانه مې چې مخکې زمزمه کړله یا ملګری او ملګری دا دی وحدت د پاره مې کړی دی په دې ویډیو باندې به کار کوم خیر هدف مې دا دی چې زمونږ د خپل سیمه فلکلور او کلیوالي سندرې په یو نوی رنگ خلقو ته زمونږ د کلی شارې کپتا پریا دی نه
شارې دی غرانه
سندرې دی خپل کلیوال سندرې په یو نوی رنگ ژوندې کومه ملګرو سره مشوره کوم یو بنیادی کار زما ژبه د پاره زما وطن د پاره زما فلکلور او زما سندرې د پاره زه هغه کوم
بس نو خدای مو ټول خپل هیلو ته ورسوه
ډیر مننه د زیوال عبد درته وایم شفق صاحب ډیر خوشحال کړم آباد خوشحال کاله اوسه
ته چې زیوال یې زباده ته وایم ته دې خدای خوشحال لري
مننه ډیر مننه کور دی آباد
kriya vammal kriya vamme uraya uthammal kriya paada dayo ballo dwaada jahan de khore zaman yo mugda devatan yo
biya ham ta sota da akhtar dalil ro po zabul ke khalak tarang akhtar almanji albatta po khabar khabarwan ke udandi تاسو په د اختر په ورځو کې د بلوچستان د اتحادې له احتجاج هم تاسو خبرو
تاسو له پیغامونو نه
منم احسان الله د زابل ولایت وسیدون د زابل ولایت وسیدون کې بیل دودونه لري سهار وختي مسجد ته ځي چای خوري او بیا ډوډۍ خوري بیا د ادګال منځ ته ځي د ادګال منځ څخه شرال نو بیا د خپل خپلوان د کر د مبارکي د پاره ځي او د دې زمېلې لکه غي جنگول خصوصا غیر نیون په زابلوت کې ډیر دود او په ځین ولسوالیو کې اسونه مزغلول کیږي له خلکو څخه مې غوښتنه ده چې دغه ورځ په خوشي او خوشحالي سره تیر کړي
ولا په زابل کې خنو داسې دي د از غلوونه ده غیژ دی اگی چنګونی دی ټوب ډنډا ده دا غانه نوی لوبي د سپټ پټانه ده درنخد او داسې نور لوبي د زابل ځوانانو خپل سر باندې ګرمي دا د اختر پښپو کې تقریبا د اختر یعنی درې ورځې کله کله دوام وکي 15 پر ورځې هتا تر لسمی د اختر پورې د لوبي تر سره کیږي
زمانو خادم په زابل ولایت کې ځینې همدل تا د کور کارونو سره سموي او د میلمانه د فار تیاری نسی هغه ته د اختر مبارکي وای او بیا ورسره راځي کله چې ځوانان وي هغه کوم وډاګان یا سپنجیرس په کورو کې د هغه ته ورځي اول هغه ته د اختر مبارکي وای د نور اختر په فکر کوو د اختر خوشحالي زیات زندري د اختر ته زیات خلک خوشاله دي په دې خاطر سی یو خو ان شاء الله امنیت ته د زابل زیدنګ سمدا ورسنه د سی د اختر پر راځي دو سره د خپل ورور مسلمان ورور سره دلم پزړه کې کینه لمنځ وباسي
په زابل کې مودا سدي رادیو د اوشمیر اوریدونکو څرګندونې د اختر په ارتباط اوریدي د اتصالاتو د شرکت لاري سدي رادیو تاسو یو شمیر رسیدلې سمې سونه عبد الباسط لیکي طالبان دی لجنګ لاس واخلي او د کرزي اداره دی له اداري فساده لوګر احمد جان پر استولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان باید اور بند وکړي. عبدالرحمن له بغلان لیکي د ملي اردو خلک ش روزل شوی خو د پولیسو مزه نشته. ازادي راډیو په منځنۍ